د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موسی احمد شیبر په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف او نور همکاران هرکلی کوو. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه 12:15 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې کاري موده د انتخاباتو تر ترسره کېدو کولو تمدید کړه، خو یو شمېر دا پریکړه سمه نه ګڼي. خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د انتخاباتو تر نتیجې پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستل خبرداري ورکړې چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست په ماسره کړی. په بهرنیو خبرونو کې هم اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې په وکاله باندې محکوم شو. پسر کې د افغانستان مهم خبرونه. د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر محمد اشرف غنی له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شو. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهوریت ریاست پر رسمي وپاڼه خبر شو، ویلي چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. په دغه بیان کې راغلی چې حکومت تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو نیټه په ډاګه کوي. که څه هم د ولسی جرګې د کار د تمدید لامل د قانون جوړونکو بنسټ په توګه د دې جرګې د موجودیت ضرورت بلل شوې، خو حقوق پوهان بیا دا کار له قانون سره په ټکر کې بولی. تمه د ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې د خپلې کاري دورې د تمدید په اړه ځانګړي بحث ولري. د ولسی جرګې لمړی مرستیال خبرداري ورکړ چې ختیځ ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. عبدل ظاهر قدیر نن په ولسی جرګې کې عمومي غونډه ته ویل چې له شاوخوا لس ورځو د ننګرهار او لغمان په ولایتونو کې برېښنا نشته چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ښاغلی قدیر ویل چې ژر تر ژره دغه ولایتونو ته برېښنا ورنن رسیږي، د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي او خپل اعتراضونو ته به دوام ورکوي. په ننګرهار کې پرون هم د برېښنا د نشټوالي په سبب مظاهره وشوه چې چارواکو ویلي دا زبا ډیر ژر هواروي. په بل خبر کې ورته د ننګرهار په محمدندري ولسوالۍ کې اته وسلوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقي وال نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان تیر ورځ د محمدندري پاړون سیمه نه وښته می ویلې کې په 2400 مترو کې د یوه هوایي حمله هدف ګرځیدلې. د مشرقي وال په خبر له وژل شوې کسانو سره وسلې او جنگي مهمات هم له منځه تللې دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلې. او د فراه ولایت چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیس له دندو ګوښه کړی دي. د فراه امنی قومندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته ویل چې فراه رود د لویو لارې شلتن امنیتي پولیس له بروندونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو پخستو کې د لاسلرلو په تور لکار لیر شوې دي. خغلی سمدیار زړه تکړه چې دا کسان په وزیر څرنولې ته هم معرفي شوې. د فراه ولایت ادارې د پریکړه ورسره له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لویو لارې په وګدو کې له خلکو موټرو چلونکو سره د لویو لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شول. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورسته مهیروي. بیا هم خرغلی، د یو نوی راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې 3500 تروریستي حمله شوې چې زیاته برخه اسلامي دولت دلی یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام دلی تر سره کړي. دا حمله د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبي اسیا او لویدیځ افریقا کې اړولې دي. د 2014 میلادي کال په سلو کې نګدي اتیا حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق او سونور هیوادونو کې ترسره شوې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدنوف د دې راپور په اړه داسې وویل:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership,
القاعده شبکې مشرانو ته سخت زیان وختو سره سره د سامي حکومت ولې کمزورتیا او پاتراتل لا هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریا، لیبیا، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې همدارس د 2014 میلادي کال او 2014 میلادي کال په ترڅ کې د انسان دختونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې درې چنده زیاتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کولو د بهرنیو جنگلو استفاده بې ساري بلل شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ښار په یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته پیسې ورکړې وې په اووه کاله بند محکوم شو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تروریست سره یې مرسته کړې چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل شوي وو او 300 نور ټپیان شول. امریکې څارنوالو وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې 2450 ډالره ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته جلال میرمنې سره مالي مرستې کړې او هغې ته یې سلام مشوره ورکړې وه. تېر ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران بهرنۍ تګلاره په منځني ختیځ کې بدله کړې ده. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب ډلې سره، په سوریه کې د بشار اسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارس ویل شوی چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړي او له دې څخه ډډه کړې چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د هغه یو شتکلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شو چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن شوی. دیلان روف چې لنیول کېدو رئیس په زندان کې د یو ویډیوي تماس په وسیله په محکمه کې څرګند شو. روف د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات ورکړل او ویل چې وزګار دی. نوموړي په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو زینو غړیو په مستقیم ډول سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. زینو متضررینو ویل چې نوموړي ته به عفو وکړي. امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کړې کې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت پرون ویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول شي. ویکیلیکس سایت وای د سعودي عربستان د څباندې 1500 ډیپلوماټیکو اسناد پر خبرېدو د کار په حال کې دی. د سایت په 2013 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي شاوخوا 1500 اسناد په عربي ژبه لامخ کې خپاره کړی دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه کره معلومات نشته، خو ویکیلیکس د دې دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې پاڼې ویان کریستین هرفنسن ویل دی ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو د وزارت نښې لیدل کېږي. په واشنګټن کې د سعودي عاید سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفحه د ولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ولسمشر د ولسی چرګي د کار د دوام د پریکړې پاړه د دې چرګي مخکښ غړي شکریا بارکزي وایي،
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي دغه ولسی چرګا د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي،
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د خبرونه په دوام مو همدغه د ولسی جرګې د کار د تمدید موضوع د اساسي قانون د څار له کمیټې سره هم شریکه کړي. د ننګرهار والی له ازادي راډیو سره په دغه ولایت کې د طالبانو او داعش د جګړې په اړه شخېدلې.
یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پښتانه ځان د طالب سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي.
په هلمند کې بیا طالبان له حکومتي ځواکونو سره په جګړې دي. د هلمند جګړو تازه حال درکو او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو.
که خلک غواړي چې معده سالمه پاتې شي نو غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري.
د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر د یو نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړې د اساسي قانون په رڼا کې د درې ګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د درې ګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر راروانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیا ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. څه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ممادې له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه چې د کار موده یې پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسی جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسی جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این دوره ده منسوخه کی. بناهن به حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خواست شرایط چه دید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
د کابل د نن ورځې ورسپانو هم همدا د ولسی جرګې د کار د تمدید مسله څېړلې ده. د غورسپانو ته اسد الله الدین کتنه کوي.
افغانستان ورسپانې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د ولسی جرګې د کار دوام او د ولسمشر بیړنۍ پریکړې. په سرمقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د دیموکراسۍ اصل یوازې د شعار په بڼه پاتې شوی او هغو کسانو تل قانون تر پښو لاندې کړی چې د دیموکراسۍ چیغې وهي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه غیر قانوني ده او زیاته کړې ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالف دي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړو د ولسمشر د پریکړې په وړاندې یو طرحه هم جوړه کړې او ممکن ډېر ژر په جرګه کې اعلان شي. چراغ ورسپانی بیا په دې اړه خپل سرمقاله کې لیکلي چې له دې وروسته به ولسي جرګه د لویو پریکړو واک ونه لري او حکومت به هم خپل ساري کارونه کوي. په سرمقاله کې راغلي چې د ولسي جرګې د غړو هره پریکړه له دې وروسته مشروعیت نه لري او د وکیلانو شنه کارتونه هم د سرو په ډله کې حسابیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسي جرګې کار ځکه تمدید شو چې اوسنی مصلحتي حکومت پر ځینو انتخاباتي مسایلو اختلافات لري او تر اوسه د انتخاباتو د اصلاح کار هم نه دی پیل کړی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو تحلیلي راپور کې لیکلي چې د ولسي جرګې ستونزه او د قانون حاکمیت. لیکوال ویلي چې د سترې محکمې دا پریکړه قانوني نه ده چې د ولسي جرګې کاري موده یې تر راتلونکو انتخاباتو پورې وغځوله. د مطلب لیکوال ویلي په دې برخه کې د اساسي قانون ماده هم ګونګه ده، هغه دا چې ویل شوي چې د سرطان په لومړۍ نیټه باید ولسي جرګه منحل شي، خو دا نه دی ذکر شوي چې د دې کار عواقب به څه وي او څوک به د حکومت پر کړنو څارنه کوي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو د سیستم د اصلاح لپاره یوه طرحه ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړې ده. په مطلب کې راغلي چې په دې طرحه کې په لنډ مهال او اوږد مهال کې د انتخاباتو اصلاح ته پلانونه ترتیب شوي او د رای ورکوونکو د لست په موجودیت هم ټینګار شوی دی. ورځپاڼې لیکلي چې دا طرحه په 500 پاڼو کې جوړه شوې او د انتخاباتو کمیسیون درې میاشتې کار پرې کړی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په دې ورستیو کې د ننګرهار پر لرو پرتو سیمو کې د حکومت د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نشته زور اخیستی دی. په ننګرهار کې زموږ خبریال شاه محمود شینواری د همدغو جګړو او للوې سره د ننګرهار د امنیت پاړه د دغه ولایت لنوي والی سلیم خان کندوزی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په ننګرهار کې د امنیت ته شکیدو لپاره څه پروګرام لري. سلیم خان کندوزی په ځواب کې وویل
د دې لپاره چې خلکو ته یو ډاډمن امنیت باید آماده کو او د خلکو تشویشونه په دې ساحه کې رفع کو، نو یو سلسله اقدامات هم وکړل. که تاسو جریان کې بیاستئ چې یو تشویش د خلکو په داخل د ښار کې د جلال آباد په ښار کې د ځینې موضوعاتو چې د خدای فضل دی تاسو ته معلومات وي چې د هغه شیانو مخنیوی شوی دی چې یا زور واکان راوځي یا هغه څوک چې غیر مسؤول وسلوال دی راوځي او خلک په تکلیف کې.
خو دغه د امنیت مسله کې که څه هم تاسو ویل رښتیا هم د ننګرهار د جلال آباد ښار کې خلک د امنیتي پوستو یا دغه چک پوینټونه خوښ دي چې دا زیات فعال شوي دي، خو یوه مسله چې ده په دې وروستیو کې د سپین غره لمنه کې چې کومې ولسوالۍ پرتې دي یا د ډیورنډ کرښې په غاړه کې کومې ولسوالۍ، دلته دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په دوامداره ډول داسې جنګونه ترسره شو چې یوه ډله چې دلته ځان ته داعش نومې ورکړی دی دا حاکمه شول، د اماراتو ډلې بیخي دغه ولسوالیو نه د هغوی هغه فعالیت یې ورختم کړ. خلکو سره اندېښنه دغه پیدا شوې ده چې دغه وسلوال ډله ډېره تیزه روانه ده او همدغه ده چې په سلګونو کورنۍ ښار ته راکړی شولې. دغه مسله هم تاسو ته رسېدلې ده، ستاسې معلومات په دې اړه څه دي؟ دغه ډله کې څوک دي؟ داخلي دي، بهرني وسلوال دي، کومه ډله ده؟
د ډیورنډ کرښې په نږدې ساحو کې د ډېر وخت مخکې به دغلته یو سلسله غیر مسؤول او یا طالبان به و چې دا غوښتن موجود و. بیا په دې اخیره کې یو ډله بله چې دی دواړه سره یو ځان یو تور بیرغ چې کړی دی او یو د پخوانه ځان د طالب و سپین بیرغ دی، دوی په خپل منځ سره په جنگ دي. نو د منګه په زیات دی چې دا خپل منځ سره په جنگ دي، منګه دا ځان د پاره یو خدغه غنو چې پرې د دشمن دواړه په خپل منځ سره په جنگ دي او زمنګ د پاره دا یو خو یو 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 خط دغه چې خپل منځ سره جنگيږي په زیات دی چې منګه ور سره و جنگيږي. وسه
وایي سب کوم معلومات چې موږ تر رسیدلی په هغه سیمو کې چې دغه دواړه وسلوالو ډېر ترمن جنگونه روان دي، په معرف باندې هم منفي اغیز غورځولې دي ځکه د جنگ دی ویر نه خلک خپل ماشومان اجازه نه ورکړي چې خونځي او تلاشي. همدارنګه ډېر خلک مجبور شوي دي چې خپل کور کله پریک دی او په دې سره مر او ګرمۍ کې خار تر کړه شي.
یو سلسله خلک یو تشویش راغستي او هغه د خپل کورونه راوتلي، خو هغه مشکل ورسال دي زمونږ عملاً په ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، هغه مرغه دغه تشویش موږ نه لرو. دویم که دی خپل منځ کې جنگيږي دی وغه ساحه نه زیاته شوه، کوم ځکه چې په خوا به یو غلچکی په شکل باندې طالب وسیدو چې د شپې وراوتو هماغه ساحه کې دی یو بل سره په جنگ دی د سندر شوی چې د وی ډلې یا ساحه ځتنی ولې دا بیا بلې نه مکتبونه بند شوی دی نو عمومي جاده بند شوی دی نه سرکونه بند شوی دی نو ولسوالۍ کې تعدید لاندې دی دغه څه کوم مشکل هم د منګنې نو
د ننګرهار نوې والی سلیم خان کندوزی
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
د روان میلادي کال لپاره تر اوسه افغان پوځیانو ته د تیر کال د همدې مودې په پرتله 15% زیات مرشوب لا وشته ده اخو دفاع وزارت دا تاییدوي چې د سشکل تر نیمایي پورې د تیر کال د همدې مودې په تناسب مرجوب له زیاته شوې ده خو په ورته وخت کې دفاع وزارت دا خبره هم کوي چې طالبانو ته بیا خورا ډېر درانه تلفات اوښتي دي صفي الله سنګزی له کابل راپور لري
سږ کال افغان پوځیانو سخت شپې سبا کړي د کال لومړی شپږ میاشتې د تیر کال د همدې مودې په نسبت دغو پوځیانو ته اوښتي مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده ازادي راډیو ته د لیږل شوي معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې د لوړېدو په دې فیصدۍ کې او یا په سلو کې افغان پوځیان د لوجستیکي او جنګي موادو د اکمال په وخت د وسلوالو د کمین او د سړک غاړې په ماین چاودنو کې زیانمن شوي دي پاتې 15% کې پوځیان د وسلوالو لخوا په مخامخ جګړو او د پوستو په نیول کېدو کې وژل شوي او ټپیان دي د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله سږ کال د پوځیانو مرګ ژوبله زیاته ده خو وسلوالو مخالفینو ته هم د دوی په نسبت څو واره زیاته مرګ ژوبله اړول شوې ده دغه وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دښمن په شمال جنوب شرق او غرب کې زیاتې حملې وکړې او متاسفانه د تیر کال په نسبت موسک کال ډېره مرګ ژوبله درلوده خو د تیر کال لاسته راوړنې مو هم حس کړې په ټولو سیمو کې له دښمن سره جګړه ځانته کامیابۍ هم لري میلادی کال په لومړی شپږ میاشتو کې ډیری افغان سرتیرو ته په بدخشان کندوز غزنی غور او روزګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ډلې زو او چریکي حمله او کمینونو په پایله کې مرګ ژوبله اوښتي ده په بدخشان کې د ملي اردو پر پوسټو د وسلوالو په حمله کې 40 سرتیري وژل شول او 100 نور یې يرغمل ونیول شول په روزګان کې د پولیسو 12 پوسټي وسلوالو ته پلاس ورغلي چې پکې 19 تنه مړه او ټپیان شول په غزنی کې د وسلوالو په حمله کې د ملي اردو 4 سرتیري وژل شول او همدارنګه په کندوز کې په دروستیو میاشتو کې وسلوالو مخالفینو جګړه وکړه چې 6 سرتیري پکې وژل شول اخو ځینې انتقادونه کوي چې د افغان پوځیانو پر وخت نه اکمال او په امنیتي ارګانونو کې فساد او ناسم مدیریت د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو کې رول لرلای دی افغان پوځیان بیا له ټولو ستونزو سره سره د خپل هیواد د دفاع لپاره چمتو دي او د سختو شپو ورځو ځینې حقایق هم برسیره کوي اخو د پوځي چارو افغان کارپوهان د ټول مسایل دردونکو بولی پوځي کارپو جنرال باری آرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر څونه چې جر امکان لري د افغانستان منازعه باید د تفاهم د لارې څخه حل شي کنه جګړه جګړه ده او دا به دوام ولري افغانستان کې هم د امنیتي ارګانونو په کادرونو او ارکانو کې باید اساسی تغییر راسی چو داسی ظرفیتون پا کار واچول سی چو اغوی در رهبریت او یا در سوق او اداره توانمندی کافی ولی
افغان پوځیان د یو داسې هیواد د دفاع او امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري چې وسلوال مخالفین په آرامه نه پرېږدي او تل خپلې حملې کوي افغان حکومت په وار وار دا ژمنه کړې چې د افغانستان د امنیت ټینګښت تر ټولو کارونو ورته لومړیتوب لري خو له دې سره سره هم په یو شمېر سیمو کې ناامنۍ روانې دي
د افغانستان دفاع وزارت د منی چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د افغان ځواکونو تلفات زیات شوې دي خو د امنیتي چارواکو په وینا د مخالفو وسلوالو تلفات بیا څو برابر زیات دي د جګړو لړګر نه وسو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې سخت جګړې لږ ورو شوې دي خو طالبان ولا هم یو شمېر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې نیولې وي له لاسه نه دي ورکړي د راپورونو لمخې حکومتي ځواکونو د کجکی بند له طالبانو ساتلې دی او د موساکلا ولسوالۍ له سقوط ژغورلې ده د دې ولسوالۍ بازار ته تیرونی دولت مخالفه وسلوال نه نوتی وو له هلمند د هلمند ورسوي جګړو حال الیاس دای راکوي
د هلمند په کجکی او موساکلا ولسوالۍ کې ورسلو څو ورځې خنړی جنگونو هغه سیمې له هم د وسلوال پولک کې د چپتیرو څو ورځې کې نیولې وي د کجکی اوسیدونکو وای وسلوال د ولسوالۍ پر ودانی بردون ته دوام ورکوي خو جګړې هغه سخت نه دي چې 15 ورځې وړاندې وي کجکی ولسوالۍ ته غزیدل لار چې د سنگین د سروانکلا سیمې تیریږي د رواني میاشتې د پیل تر اوسه په مکمل ډول د وسلوالو پولکه کې ده او هیڅ ډول وسایل پرې تاګ نه شي کولای د کجکی د ټولنی شورا سرپرست حاجی نیک محمد وای
دمبر لدی تر خشتوان پوری د ګرما ودی خو کمانه په سړک باندې چې پوسټه د کلن د پارستا او د ولسوالی پوسټه محمد ستا صاحب منه هغه شپه پر ولسوالی باندې زور وو انده خونه وکړه او عمله وکړه د پښه وټم په ولسواله
کجکی ولسوالی د مساکلا سنگین او ګریش ولسوالی سره د ګډې پولې په شمول د کندهار د غورک د ولسوالی سره هم ګډې پولې لري چې وسلوال پر په اسانۍ تګ راتګ کولای شي. د کجکی ولسوال عبدالرزاق مظلومی راځي رډ ټول اوس د کجکی بند او پابریکا له خطر وتلې ده او هغه وازی هم رد کړی چې طالبان د تنګې سیمې ته نږدې سیمه دي. د ملي اردو د 215 ایوان کول اردو اړوند د دوهمې لیوا کمانډان عبدالودود نجربي چې د کجکی او سنگین عملیات او امنیت په غاړه لري وای وسلوال هر ورځ خپل لیکو ته د نور ولایتونو کسان راولي او د دوی په ضد جنګوي. په مساکلا کې چې د نوزاد او سنگین ولسوالۍ سره ګډ په لري دمګړی امنیتي حالت ښه دی خو خلک وایي دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تر ودانۍ پورې محدود دی. دوه شپې وړاندې وسلوال طالبان وتوانېدل چې د ولسوالۍ په بازار کې د کلینیک په ودانۍ ان ځینې دقیقې سرچینې وایي چې د امنیه قمندانۍ په ودانۍ ننوځي او هلته د پولیسو سره سخته جګړه وسوه چې دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات واوښتل. په مساکله کې د پولیسو یو سرتیری چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل وضعیت خراب دی. په مساکله کې تېره اونۍ د پولیسو په یو ماموریت په برید کې اوولس پولیس ووژل شول او درې نور ټپیان شول. په هغه برید کې د لسو طالبان د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی و خو د دې څلورو شمالي ولسوالیو مساکله سنګین نوزاد او کجکي اوسېدونکي وایي دولتي حاکمیت یوازې په نظامي پوستو او د ولسوالۍ او قمندانۍ په دوو تعمیرونو پورې محدود دی. د هلمند والیبند عمر ځواک وای اوس په شمالي ولسوالیو کې جنگ نست او امنیتي ځواکونه پر پراخ تسپیو عملیاتو کار کوي او ډیر ژر به د کجکی او مساکله هغه سیمې بیرته ونیسي چې د لاسه وتلې دي. ځواکول په کجکی کې مو د لاسه وتلې سیمې اکثره نیولې دي. هغه زیاته کړه په دې لنډو ورځو کې طالبان ته د لسګونو کسانو په شاوخوا کې درنه تلفات اړولې دي.
وضعیت اوس پرون راهیسې وروسته دا غاده چې وسلوال مخالفینو مخکې بریدونه کړي اوس نورماله شوی دی. ځکه جدي اقدامات نیول شوي دي هغه کې مساکلا کې او هم په کجکی کې او هغه ځایونه چې مخکې وسلوالو مخالفین نیولي اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې لاندې دي.
ځواکول د دې ډلیزو بریدونو تر شا د نشي توکو د مافیا او نورو استخباراتي ډلو لاسته چې په ښکاره د چانو میاد نه کړي. د هلمند په کجکی او مساکلا ولسوالۍ کې په داسې حال کې جنګونه زور اخیستی دي چې په دې وروستیو کې د کجکی په زمینداور کې د داعش د وسلوالې ډلې د راپورته کېدو خبرې هم تودې وي. څه موده وړاندې د ملي اردو یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې داعش او طالبانو په ګډه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي چې د درنو تلفاتو په صورت کې بیرته په شا تللي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دا ساج رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د میدی د ناروغي پاړه تاسو ته معلومات درکوي. خو د خبر په برخه کې یو جالب خبر دالرو چې څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې ناڅاپي سیل راغلی او د دې شهر د ژوبڼ دیوالونه یې مات کړي دي. د ژوبڼ څاروي د شهر لارو کوڅو ته وتلي دي. په دې اړه به تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې تاسو ته درکړو. خو اوس به راشو د ازادي راډیو ته راشو ستاسو را رسېدلو سیمې سونه ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال د هلمند لګرمسیر ولسوالی لیکي زما په نظر د ولسی جرګې د کار د مودې غزول غیر قانوني دي. عبدالرحمن بیا له روزګان لیکلي دي چې د ولسی جرګې د کار د مودې تمدید په دې شرط قانوني دي چې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. فدا محمد لکندهار لیکي د شیړې ولسوالۍ د نور احمد په کلی کې د نجونو مکتب نه لرو. قاری هستی خان له هلمند لیکي که چیرته حکومت او طالبان پروژې کې اوربند و نه کړی نو لښت تر لښه لشکیل خو غواړو چې د ولسی خلکو خیال وساتي. محمد عارف وفا لیکي په لشکرګا کې له روژې سره د خوراکي موادو بې زیات شي بده حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. حیات الله وحدت لغزنی لیکلی دی د ولسی جرګې پریکړې باید له دې هیڅ غیر قانوني وي، ځکه له قانون سره سم دوی نور وکیلان نه دي. رحمت الله محمدی لیکلی دی په کندهار کې برق نشته خو د برېښنا شرکت د بلونو پیسې له خلکو غواړي، کنه د برق مزي قطع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 خبري شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه اور.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې د ولسی جرګې د کار دوره د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې تمدید کړه. د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قادر خبرداري ورکړ که ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورنکړل شي د برېښنا ریاست او د اوبو او برېښنا وزارت به محاصره کړي. د ننګرهار په محمد درې ولسوالۍ کې اته وسلوال په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د فراولې چارواکي وایي د لویو لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیسي له دندو ګوښه کړي. د یو نوی راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 33 زره انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی. ویکیلیکس سایت وای د سعودي عربستان د سباندې 1500 زره ډیپلوماټیکو اسنادو تر خپرېدو د کار په حال کې دی.
د سره پورن خبره شوی چې په عراق کې حکومت پلوه ملیشه ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې ماشومان استخداموي. د سجرډو د عراق څنګه په یو شمېر شهرونو کې لاغو ماشومان سره خبرې کړي چې دغه دندو ته ګمارل شوی وو. تر اوسه پر اسلامي دولت ډلې په پرله پسې ډول انتقادونه کېدل چې ماشومان جنگي ماموریتونو ته استوي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
حاتم وایي له یو نیم کال راهیسې د عراق په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې ولاړ دی. دی په عراق کې د ابو عیسا له قوم څخه دی. د دغه قوم ډیری کسانو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړو کې برخه اخیستې ده. نو دا حیرانوونکې نه ده چې ووایو حاتم له خپل پلار او کاکا سره یو ځای جنګیږي، خو دردونکې دا ده چې حاتم تر اوسه لس کلن دی. د دورور احمد ازادي رادیو ته ویلي چې حاتم خپل ملګری او د لوبو سامان پریشي او د داعش په وړاندې جګړې ته تللی دی او د شونځي او جګړې وخت سره ویشلی دی. احمد وایي موږ او زماترونه له حاتم سره مرسته کوو چې زده کړه وکړي. موږ سهار هغه شونځي ته وړو او له شونځي وروسته حاتم بیرته د جګړې ډګر ته راځي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې د اسلامي دولت ډله په عراق کې په سیستماتیک ډول ماشومان روزي او د سرتیرو په توګه یې کاروي، خو وروستیو راپورونو له یوه بل دردونکي رازه پرده پورته کړې ده. هغه دا چې د حکومت پلوه ډلو لخوا ماشومان استخدامیږي چې له اسلامي دولت ډلې سره وجنګیږي. د عراق په اساسي قانون کې تر 15 کال کښته عمر لرونکو کسانو ته اجازه نشته چې په وسلوالو ځواکونو یا ډلو کې استخدام شي او یا هم په عملی ډول د جګړو په ډګر کې کار ترې واخستل شي. خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوی چې داسې ښکاري چې د هاتم په څیر لس کلن ماشومان له جګړو څخه نه دي منع شوي. د داعش په وړاندې جګړه کې د عراقي ماشومانو د ګډون ډول تر اوسه معلوم نه دی. د 2014 کال په می میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ چې وایي د دې کار د جزئیاتو د موندلو لپاره یې هڅې کړې دي، خو چارواکو د معلوماتو شډلو ته لیوالتیا نه درلوده. خو د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې چې په جون کې د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه خپور شو، څرګندوي چې په عراق کې تر لس کلونو ماشومانو پورې د سنی مذهب او قومي ځواکونو شیعه ملیشو او کورد ځواکونو ترڅنګ د داعش په وړاندې جنګیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا راپورونه وایي چې د انجونو په ګډون ماشومان د یزیدی په دفاعي ډلو کې سته او د کوردی پېشمرګه ځواکونو سره یو ځای په نینوه او کرکوک کې جنګیږي. یو عراقی خبریال مشتاق محمد عباس په رمادي کې د سنی مذهبي ابو فات قبیله له ماشومانو سره مرکه کړې دي. دغه ماشومان له خپل قومي مشرانو څخه پوځي روزنه او وسلې اخلي. عباس وایي دا ډول روزنه په هغو قومونو کې چې د داعش له ګواښ سره مخامخ دي ډیره سوې ده او لا هم په پراخېدو ده. دوی دا کوي چې د دغو قبایلو 80-90% ماشومان د جګړو لپاره روزل کېږي. خبریال زیاتوي حتی تر 50 کلونو پورې ماشومان د روزنې لپاره انتخاب شوی دي. دغه خبریال په انبار ولایت کې له ماشومانو پوښتلی چې ولې دوی د داعش په وړاندې جګړو لپاره روزنه اخلي. هغوی په ځواب کې وایي زه غواړم د خپل مور او پلار دفاع وکړم، غواړم د خپل خور دفاع وکړم. که زه دفاع نه کړم نو څوک به وکړي؟ زه ترجیح ورکوم چې مرسم، نه دا چې زما کورنۍ وسبرول سي، تیرې پریوسی او یا وتښتول سي. هشتل شعبی ډله چې په 2014 کال کې په عراق کې د واکمن شیعه مذهبي مشر آیت الله علی السیستانی تر فتوا وروسته جوړه سوه، ادعا کوي چې تر سل زر ډیر تاو طلب کسانې استخدام کړي دي. خو ځینې عراقي څېړونکي وایي داسې ښکاري چې ډیری کسان له هشتل شعبی څخه له دې کبله بیرته وتلي دي چې دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي شایي ماشومان تر لویانو ډیر لیواله وي چې له معاش پرته وجنګیږي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی هم په دې ورستیو کې د بغداد په اړه یو نړیوال کانفرنس کې د داعش لخوا په جګړو کې د ماشومانو پر کارولو انتقاد کړی وو. خو د حکومت په لوم ملیشو لخوا د ماشومانو د ګمارنې په اړه څه ونه ویل.
څو ورځې وړاندې د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې سیل راغی او د دې ښار د ژوبڼ دیوالونه یې چپه کړل. د سیل لامل د ژوبڼ دروازې د ټولو څارویو پر مخ پرانستل شوې او ګڼ حیوانات د ښار لارو کوڅو ته راووتل. د تبلیسی د ښاروالۍ ماموران څو ورځې په لارو کوڅو کې د وحشي یژانو، تمساګانو او نورو وحشي څارویو پر راغونډولو لګیا وو. دې پیښې د ژوبڼ کارکوونکو ته خواشینونکې پایلې درلودې. په سیل کې 19 تنه مړه شول چې د تبلیسی د ژوبڼ پالونکې ګولیکو چیتاد جی هم پکې و. د دې میرمنې د فعالیتونو په اړه فرشته جلالزوی راپور لري.
ګولیکو چیتاد شیخ خپل ژوند د څارویو پالنې ته ځانګړی کړی و او بل اخره د څارو د پالنې لپاره په خدمت کې خپل ژوند بایلوت. دا د می په میاشت کې په ژوبڼ کې د کار پر مهال پرانګانو وداړله او د ژورو ټپونو له امله یې ډاکټرانو یو لاس ورپرې کړ. ګولیکو سره له دې چې لاس یې قطع سوی و، خو همکاران یې وایي چې په روغتون کې یې ټینګار درلود چې ژر خارج شي او بیرته خپل کار ته ستنه شي. دا له روغتونه تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته بیرته د تبلیسی په ژوبڼ کې خپل کار ته ستنه شوی و او د جون په 14 چې پر ژوبڼ سیل راغی پاسیل کې ملسوه. د تبلیسی ژوبڼ کې ګولی کو چتاجی همکارانو پرون او ور مورز د هغې د خدمت ستاینې او قدردانۍ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړی وو. د تبلیسی ژوبڼ مشر زوراب ګورلجه آزادی رادیو ته د ګولی کو چتاجی په اړه وایي ژوبڼ د هغې کور و. دا ژوبڼ د هغې لپاره یوه نړۍ وه. دا ځای د هغې لپاره هر شی و. دې له څارو سره یوه خاصه رابطه درلوده او ډیر څاروي په خپله پاللي او ستر کړي وو. د دې مرګ زموږ لپاره یوه غټه غمیزه ده. دا به د قسمت پرېکړه وه چې هغې له روغتونه پر وتلو ټینګار کاوه او تر خارجېدو یوازې دوه ورځې وروسته سیل راغی او په سیل کې مړه شوه. د دې په مړینه د تبلیسی ښار زیات اوسیدونکي خپه دي، ځکه ډیر کسان د هغې د ژوند په کیسه خبر دي او پوهیږي چې ګولی کو چتاجی له څارویو سره ډیره مینه درلوده او تر شل کاله زیات وخت یې د تبلیسی د ژوبڼ د څارویو خدمت ته تیر کړی و. د دې پیښې یو بل خواشینونکی اړخ چې د تبلیسی اوسیدونکي ورباندې خپه دي دا دی چې د سیل له امله د ګولی کو چتاجی خاوند ملخات چتاجی هم مړ شو. دوی دواړو څه باندې شپږشت کاله د تبلیسی په ژوبڼ کې کار کړی و. د ازادي راډیو د ګرجستان خبریالانو څه مو د مخ کې د تبلیسی په ژوبڼ کې د شومبا په نوم د یو سپین پړانګ د ژوند په اړه یوه ویډیو جوړه کړې وه. دا سپین پړانګ ګولی کو چتاجی له ماشومتوبه له خپل کورنۍ سپی کراکولا سره ساتلی او پاللی و. د جون په 14 د تبلیسی پر ژوبڼ په راغلي سیل کې سومبا هم مړ شو.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خوښ برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمایه.
د
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
او اوس هم رخ داد ژوند شتمنی پروگرام ناجه صافی وړاندې کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلې ز ناجیه سپایم. او تاسو ته به خبرونه کې نن د میډي زخم، د میډي درد او لدی عمل د نورو را پیدا شو ناروغي په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. زمنګ ډېرې هوادوال د میډي ل ناروغي وسخه زوريږي چې په عامه اصطلاح د زړه سوځیدا هم بولي. د یو شمېر روغتي متخصصینو په وینا د میډي زخم هغه وخت رامنځته کیږي چې میده داخلی پوخ د مقاومت او تیزابی ترشحاتو ترمنځ اډول یا تعادل خراب شي. په نتیجه کې د هاضمي سیستم دفاعي عوامل ګډوډیږي او د میده زخم یا ټپ رامنځته کیږي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره پوهنمل عبدالحنان خوشحال صافی د کابل د طب پوهنتون استاد او د علی آباد د داخله سرویس موظف ډاکټر صاحب را سره دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې بیا ټلیفون وکړئ د خبرونې ته. خو لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلاس وایم.
مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل وروسته د الله جل شانو د ثنا او درود په سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زینه تاسو ته تاسو لارې د خپل هواد خلق ته چې بهر کې دي که داخل کې دي خپل نیکی هیلې او سلامونه تقدیموم.
ډیره زیاته مننه. تخبرونه په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته معلومات راکړي چې میده څنګه سالمه وساتو.
میده خود تاسو ته عرض کوم چې د او هضمي سیستم یو ډیر عمده برخه ده. موږ تاسو ټول غذایی مواد وخت چې خورو نورسته د خولې او مریضې نه میده ته ځي. میده په اول قدم کې د وجود د غذایی مواد یو اخستن ځای ده. دلته علاوه د دې نه چې یو مجوف ساختمان ده، یعنی یو خلا ده او نسبت نور مجرا د هضمي سیستم ده، دا لک ارت دی، لوی دی او فراخه دی. د کی څو حکمت دی؟ یو دا چې غذایی مواد اخلي مخکې د دې نه چې کولمو ته تیر شي، دلته توقف کوي، سکون کوي تر څو چې دا هضم شي، تجزیه شي، د جذب لپاره آماده شي. او بلې خوا ځینې ظرفیت ډېر دی، غذایي مواد په لوی حجم یوارې کولمو ته تیرېدل دا ناممکنه دي. که تیر شي نو یوازې د دې چې ګټه پېښه کړي نقص رامنځته کوي. نو دلته علاوه د دې نه چې دا یو مجاوب ساختمان دی، دا ډېر مغلق تعاملات دلته رامنځته کیږي چې کیمیاوي دغه کیمیاوي مواد چې په غذایي موادو یعنی مربوطه غذایی مواد، هر نوع غذایی مواد چې معده ته داخليږي، معده د هغه د هضم لپاره امغه اړین افرازات کی تر څو هغه هضم کی. وروسته د هضم زینین اسناشرته یا دیدونوم او جوجونوم او وړو کولمو غټو کولمو ته انتقالیږي چې د جذب لپاره او اطراح لپاره آماده شي. د وجود یغه ضروری یا اړین مواد وجود ته جذبی کی، غیر ضروری هغه اطراح کیږي. نو کله کا غذایی رژیم په مناسب ډول، په مناسب وقفو کې، په مناسب اندازه موږ تاسو صرف کو یا وی خرو، نو میده د مشکلاتو سره نه مواجه کیږي، ځکه هغه ماین ظرفیت لري او هغه خپل اندازه لري چې څومره غذایی مواد باید واخلي او هغه باندې کار وکړي. د یوې خوازینې دلته غذایی رژیم ارزښت لري، د بلې خوازینې نویت د غذا اهمیت لري چې څه رقم غذا باید وخوړل شي تر څو چې معدې ته نقص پېښ نه کړي یا د معدې لپاره یو اضافي بار نشي. نو مې میده دغه سیو ساختمان ده دغه مواد که زمون خلق غواړي چې میده سالمه پات شي سالمه پات شي نظمه توسي ورته ده چې غذایی مواد دی په کم مقدار په لږو وقفو کې وخوري د هر نوع غذایی مواد چې تاسو ته عرض کوم چې غذایی مواد په اساسي ډول درې ډول دي دې په څنګ کې درې نور جزوی مواد غذایی شته چې مجموعه شپږ کې یو قندی مواد یا کاربوهایدریت دی پروټین دی او شحمی مواد یا غوړ مواد دی دې په څنګ کې اوبه معدني مواد او ویتامینونه دا د وجود نور ضروري مواد دي چې په غذا کې باید واخیستل شي
له زابل ولایت نه یو اوریدونکو لرو د دوی پښتنه مخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
ډاکټر صاحب نه خوته خاصه پښتنه نه لرم خو کله چې خپل کټنګ ځای په اړه دوی ماته معلومات راکړي کې دې شی وخت مراجعه وکړي
زم مخکې ناجی جان تاسو ته معرفي کړم چې زه د کابل پوهنتون استاد یم په داخله درس ورکوم او په علي آباد داخله سرویس کې که زما د دندې ځای خوم داده او شخصي کتن ځای کې تاسو هدف نو زه په کله پښته کې نشارو علي بلا کوم مخته د زما من خان
کریم له هلمند نه مهرباني وکړئ
ګرانه تاسو ته مو سره تاسو سلام
علیکم
ولې تاسو موږ کریم زده هلمند ولایت نه خبرې کوم
مهرباني
مننه د تاسو څخه څه نه دا د تاسو د تاسو څخه زه بل مشکل ورم د تاسو نه هلمند شو دا موږ څه ته ځو د تاسو د موږ د درې لورو څخه چې په دې باندې ډیر ویني راځي نه چې ډیر به خو ته ویني ویني کیږي په دې نه ویل سره فاز د تاسو ته د دې په اړه باندې نه پوهیږم چې
مته څوک یو کې چې څوک هم آیدا سلام علیکم رورا سره د چې ستا واس په ډیر واځي نه وو خو زه چې فکر کوم تاسو سوال هم دا چې پوزه د ویني کیږي او د دې په مورد کې مشوره غواړي نو د پوزه ویني کېدل رورا ډیر عوامل لري ځینې عوامل په داخل خپل پوزه کې په موزي ډول او ځینې نور عوامل دي چې په داخل پوزه کې مشکل نه وي نور وجود کې مشکل موجود وي باعث د پوزه د ویني کېدو کې نو به تر خدا دا چې تاسو حالته کده داخلي یا د غوږ پوزه او ستونی ډاکټر سره خپل مشوره وکړي نږدې ډاکټر سره یا کلینیک او شفاخانه کې موجوده وي تاسو مراجعه وکړئ چې تاسو پوزه هم وګوري واره او که پوزه کې مشکل نه نو بل علت ولټې پیدا کی ځکه دا یو ډیر موجود چې د عوامل به ډیر دي نو زه د نشم کولای چې مخکې د نشتاو ګورم او د صرف د ټلیفون د لارې ستاسو تشخیص او معالجه درته وایم
بله جرمن دوستانو
په حال السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکای
اول محترم او محترم یو محترم ډاکټر صاحب ډیر مننه کوم چې موږ لپاره د پروګرامونو جوړو یو نو ته خدمت یې لکه څنګه نن ځنګو علي دي او زه د پښتن درم کله چې زه شیدې خپل مخرمه نو هغه وخت ما استفراغ راځي او یې خوږي نو د سوتې چې پر اكو نه کومه یا زه نه فهمم او کله چې بیا پر هغه باندې مرندا یا چې څه وسم نو بیا هغه تکلیف نه راپي یعنی چې خوخرم ام دا په نس پر کومه او که چې دی وڅه ما کاغه کو چې زه مرندا د څه څه په غړي دا مشکل راپي چې له کوم کله معلومات یو پښتنه او بل پښتنه دا د چې پروژې کې د څنګه غره روان ده نو دا هغه د فار د ټول شچ پروژې ما اول چې شروع خو د دې د فار د
ان شاء الله پر یاره به ډاکټر صاحب تاسو ته مفصل معلومات درکې جرمن له ټلیفون نه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
او ګران اورورا دغه اوله توشخه مې درته داده چې دغه مشروبات کوم چې په بازار کې خرڅيږي د کیمیایی مواد دی زخپل دی او ډاکټر په هیڅ حوال توصیه مې درته انده چې کوشش وکړي چې دا استعمال نکړي، ځکه په هیڅ وجه د انسان صحت ته ګټه نه لري نقص لري، ځکه دا ټول کیمیایی مواد دی او صرف خواږه کړي دي چې او رنګ کړي دي چې خل خپل ګټه د پاره تجارت کار کوي متاسفانه. او د شیدو متوسمې چې تاسو ویل چې د شیدو په مقابل کې ته عدم تحمل، دا د طبي لحاظ د عدم تحمل وای، دغه عدم تحمل د بعض خلکو کې په طبي ذاتی ډول موجود وي د شیدو په مقابل کې، چې هغه طبي اصطلاحات به پریدم چې یو تعداد انزایمونه دي چې هغه د بعض انسانانو په وجود کې نشته، د لاکټوز کوم ماده چې په شیدو کې ده هغه نشي هضمولی، عدم تحمل ورسره لري. نو استاد لپاره بهترینه لار دا ده چې کوشش وکړي چې کچیر ډیر تکلیف درکې خو شیدې مخوره، بیا که فرض کوو چې ستاسو لپاره اړینه وي چې شیدې وخوري او د دې نه د چاره نه، نو د زما توصیه ته په دقت غوږ ونیسه چې زه ترتیب درته یم، هغه رقم وکړه ان شاء الله تکلیف نه ویني. د هغه کسان چې د شیدو په مقابل کې عدم تحمل لري د هغه لپاره لازم ده سده چې د فتن دي ډیر مقدار شیدې نه خوري، په اول ورځ یو قاشوغه، په دوم ورځ دوه قاشوغه، په دریم ورځ درې قاشوغه، یعنی هر ورځ یو یو قاشوغه شیدې د یوې قاشوغې نه شروع کړه، دا د مستو کوم قاشوغې چې دي په دغه قاشوغه باندې د یو قاشوغې نه شروع کړه، هر ورځ یو قاشوغه په اضافه کوه تر څو چې یو ګلاس او دوه ګلاس ته ورسی، که په دې ترتیب باندې ته د شیدو استعمال شروع کې او یو ګلاس دوه ګلاس ته ورسی، ان شاء الله خدای مې ربانه چې تاسو ته تکلیف نه درسی. او میرانډا او پیپسی او کولا د شانو سره مخره چې هغه خپل غازونه دي او کېدل شي چې ستاسو په سیستم کې کوم تکلیف هم موجود دي، د اسید په لحاظ یا د تیزاب په لحاظ، نو هغه نور هم زیاتی د دې نه خو بيخي ډډه وکي پاتې شو شیدې د شیدو طریقه استعمال دغه د چماته تو ارزوک.
بله یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ له زابل ولایت نه. السلام علیکم.
د میډیا بارک ده کنه؟
بالکل د میډیا پاړه د خبرونه
او نه میډیا بارک په کور کې شنو په میډا کې درد دی وسو خې د سي لمبا کې غاغې بس ډیر څه په لري وړي په خپل کول نه شي او دغه چې دی واسي وي بس خو یې نه دی ته په مشکل دا چې ته پیسې څنګه غوړ وي نه بس خو کړی بس بیا کم شي وخري وته په راته راځي په روس کې نه مګورم نه خو له سيو خو هغه دردونه دي دا مشکل.
او څه کلند
تقریبا کله نو خو دا 20 کال عمر دی
او د خورکی ته خدمت توصیه ولم دا د چا غذایی مواد چې مخارج دي چې نومونه در تاخل هم دا دي نه خوري، یو لکه دغه زموږ استاد خلک ګوډه ډېر استعمالوي او دغه ګوډه چې د خصوصا پاکستان ناراضي د اکثره بعضې کیمیاوي مواد دي لکه سکرین په نامه یو ماده ده، د خاطر چې خوږی کې هغه پکې ګډوي او دغه ماده د معدې تیزاب ته ډېر زیات نقص لري، د غشا مخاطی د یا داخلي فرش د معدې تخریشي تیزابونه تحریکي او بيخي ډير مشکلات پیخي. نو اوله توصيه مې او دغه کیمیاوي مواد په باز نور غذایی موادو کې لکه په بازار کې کلچي کیک روټ بسکیټ د کی ګډي، نو دغه غذایی مواد د خورکی تزمه توصیه هم ده چې دا به نخوري او نور طبیعي ذاتی غذایی مواد چې مخارش دي او تیزاب د معدې تحریکي لکه مرچ خام پیاز یخی وبه دا ایس کریم چې اوس ډیر زیات رواج شو دا بلې فاجعه ده چې د ملک راځ شو دغه شریه خوشاله کې دغه سکرین غډي د لذت لپاره او د خلکو صحت ته توجه نشته، فقط د خپل ګټه په نظر کې ده. نو دغه سکرین ماده ثابت ماده ده چې د انسان خصوصا معده ته د معده کې د تیزاب او تحریک او د غشای مخاطی د تخریش او تخریب لپاره زیره ده. نو دغه غذایی مواد چې ما تاسو ته نوم واخسته دا به نخوري، یو دوم دا چې دا خورکی ته بل توسیه دا چې غذا به په وقفو خوري لږه به خوري، یعنی وز د دې چې درې وخته غذا وخوري دا د شپږو وخته خوري خو لږه لږه، او په دې غذایي موادو کې به یخې اوبه، مرچ، خام پیاز، ترشي دا به نه وي، او هغه نور غذایي مواد لکه کیک، کلچه او بسکیټ او دا خصوصا دا پاکټي غذایي مواد چې په بازار کې تیار د خارجي وادو نه راځي، اوله کې چې زموږ خلخوري خوند ورکوي، لکه دا چپسونه او پاپړو، دا ځینې نور غذایي مواد دي چې په پاکټونو کې تیار کنسروه راځي، دغه به نه خوري. او ضمناً طبیعي مواد لکه مرچ، خام پیاز، یخې اوبه دا چې ما وویلې دغه به نه خوري، او غذا به په وقفو خوري لږ لږ به خوري. او د استراحت دپاره بله توصیه زما دا ده چې په ښي اړخ دې کوشش وکړي چې ویده شي، او بالښت دې لږ جګ کړي دي. ګران ورور، ستا په پوښتنه زه پوه شوم، دغه جټکه ورکول دا د معدې خاص د مرضونو خاصیت نه دی، تاسو فکر کوئ چې دا به د معدې علت وي؟ دغه د جټکه د معدې له تاثیر نه ده، تاسو کولای شئ چې د نږدې ډاکټر سره خپل د نږدې نه مشوره وکړئ، دا تر ډیره حده یا په تنفسي یا قلبي او یا هم تر ډیره حده په رواني او عصبي ناروغیو کې دغه مشکل لا پیدا کیږي. نو که تاسو وکولای شئ چې کابل ته راتلی شئ، زه ستاسو خدمت کیم، او تاسو ته راتګ مشکل وي د خپل نږدې محل او محیط کې د یو داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سره خپل مشوره وکړئ چې تاسو د نږدې نه وګورئ، تاسو مشکل اول تثبیت شي، تشخیص شي، بیا به دوا درکړ شي. او دا د معدې خاصیت نه ده وروره، د معدې ناروغي دغه جټکه دا خاصیت نه ده، تاسو اتمن غلطه کړې ده.
مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلامونه او احترامات، مونه اجمل په ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
وعلیکم السلام.
دا څه څنګه نه دا شول د چې کله د ورځې خرم نو هغه په هغه مشه کې ورته کیږي، مې د نه پرشي نه ما دا نه دا سره څه شي چې یو قسم دا خته نه دا کیږي، هغه کله چې ګیس ونی شي دا دې نه چې تکلیف نه یو، او بل نه چې کله چې مزل کوم دا څه شم هم په دې مده باندې درځي دا په دې مزل کوم ابل خو څه دې کوم چې دې دې کې شي چې دا درځي مې مده باندې درځي
دا مشکل چې کوم تا ویل تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو پورې اړه لري، تر یو حد پورې د هضمي سیستم په ناروغیو اړه نه لري. چې هغه جمله کې تاسو ویل چې د غذایی مواد چې اکثره خوري تاسو په معده باندې بوج راځي او تاسو تکلیف پیخي او بعد نفخ بعد رامسته کیږي، دا د هضمي سیستم په ناروغي ده، او تر ډیره حده د معدې نه بلکې د کولمو د ناروغیو مشکل ده. په ځینو وختونو کې کېدل شي معده کې هم همدغه، خصوصا که هغه کسان چې د معدې قرحه ولري، د معدې په د غذایي موادو د وتلو په منطقه کې چې هلته پیلور ورته وي چې معدې نه غذایي مواد وزي، اسنا شرط داخلي کې دلته یو طبي تضایق موجود ده، یعنی مجرا تنګه ده، دغلته که قرحات رامنځته شي او د قرحات د التیام جوړېدو نه وروسته دا ځای تنګي نورم تنګیږي، نو کله چې غذایي مواد یو ناروغ خوري به احساس د دمش او د ناراحتي کې په معده کې، ځکه مواد غذایي مواد نه تخلیه کیږي صحیح، په معده کې باقی پاتې کیږي، ځکه تکلیف باعث کیږي. او تر ډیره حده چې زما شخصي تجربه ده، زما هیوادوال د کولمو په پرازیتي ناروغیو باندې تر ډیره حده په دې خاطر چې حفظ الصحه نه مراتیږي دی واد کې ځانته اناتو پرازیتونه ډیر دي، دا نو غذایی مواد صحیح نه دي پرازیتي ناروغي، نو د دې ښه مشوره زما امدا ده چې دا مواد غیرته دي باید یو وار ټیسټ شي، وکتل شي چې هلته کوم پرازیت پکې موجود دی، دا تداوی وشي، ستا دغه مشکل انشاءالله رفع کیږي. او کچیر په دې رفر نشو نو معلومدار هم دا ده چې مخکې ما چې کوم مشکل د معدې درته ویلي دغه مشکل دی. دا نو بیا کیدلی شي چې تاسو د له خلاله روغۍ او متخصص سره په نږدې نه په مشوره کې شئ چې هغه تاسو وګوري چې ایا تاسو رښتیا هم په سابقه کې قرحه تېره کړې نه ده تېره کړې، تازهیې خو د پیلور شته نه شته چې تاسو دا مشکل چې ښه ده دا ده چې په وخت سره د دې غمخوري وشي چې آینده کې تاسو دا خدای وکړه که دغه مشکل وي بیا نور هم تاسو پازوئ چې په وخت سره غمخوري وشي بهتره.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو 15.